یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاس وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سه شنبه د وریش پښوښتمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوې پیښې ثبت شوي دي. د پکتیا د 5000 کورنیو لپاره یو برېښنا کوټ پرانستل سو. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 244 ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په ځینو مسلو خبرې کړې. او جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا له خوا نن د کوریا او جاپان د ټاپو وزمې ترمنځ د سمندر په لور څو کروز راکټونه وشتل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 244 ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کنفرانس درلود. تازه پیښې 13 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. خغلی فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده.
4 واقعې د کابل مثبت شد، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود. این بندش سبب از این شد که سیر و سرعت رشد مرض در افغانستان محدود کنه. صحیح است که ظرفیت تشخیص هنوز کم است، این را میپذیریم که باید بالا ببریم. او سوال هم ایست که یک تعداد واقعات راپورت داده نمیشه، نظر میمانه، این را میپذیریم. اما تا این حدی هم نیست که ما شما شاهد قبرستان کتلوی بوده باشیم.
په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا ویروس اخته دي تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوې شمیر 40 ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریولل، په کورونو کې پاتې کېدل او د غونډو د نه ترسراوي جدي سپارښتنې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. د دغه دفتر ویان سویل شاین تیره شپه په ټویټر لیکلي پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وشوه. د شاین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر و. د طالبانو ویان زیاتوي په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونې ونو پر موضوع د باندېانو د خوشی کېدو پر ځند او حل لارو خبري وشوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوه ته تللی. په اعلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې د فبروري په 9 په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به افغان حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې د حکومت 1000 بندیان خوشي کوي. دغه تبادله د بین الافغانی مذاکرو د پیل لپاره یو شرط ټاکل شوی. پام کې و دا خبرې د مارچ پر 10 پیل شي، خو د څه باندې وی میاشت له تیرېدو وروسته هم معلومه نه ده دا مذاکره به کله پیلېږي. د جنوبی کوریا پوځوي شمالي کوریا څو لاند واټن وشتونکو کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر په لور توغولي. د جنوبی کوریا د پوځ د لوی درستیزانو ګاډي کمیټې نن په یو اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کنګوون توغول شوي. شمالي کوریا په دې وروستیو څو میاشتو کې د راکټونو توغولو یو لړ آزموینې کړي. شمالي کوریا دا کار د دغه هیواد پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مذاکرو د بندېدو پر مهال کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د 2500 نوي پیښو راپور ورکړ. دا په روسیه کې په یوه ورځ په کرونا وایروس یا کووید-19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 13328 ته ورسېد او هلته 148 کسان مړه هم دي. د بلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کرونا وایروس له کبله مړ نشي. الکساندر لوکاشینکا یو وار بیا دغه وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبرې راخیستې چې پرونې ویلي په عامه اعلان کوم چې زموږ هیواد کې به یو کس هم په کرونا وایروس ونه مري. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس د روغتیا وزارت د کرونا وایروس 2019 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 90 کسانو مړینه تایید کړې. خو ولسمشر لوکاشینکا کاده د غمرینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نور روغتیایي ستونزې وبللې.
تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایروس 940 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په ټوله کې 214 افغانان په دې وایروس اخته دي. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشت لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د امونۍ تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برښنا کوټ پرانستل شو.
څلور ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودیجه یو سار مل خو ورکړ شوی ده او 10 میلیونه ډالر مصرف یې باندې راغلی ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس 940 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ شو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه صافی راپور جوړ کړی دی چې مشتی اوروي.
مللا جان ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز سات مخکې ویل چې که څه هم په هرات کې د کورونا پیښې کنټرول شوې خو بیا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کورونا 940 مثبتې پیښې ثبت شوې. نوموړي ویل د پیښو ډیری په کابل او کندهار
تعداد واقعات در 24 سال گذشته 49 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده. کابل به تعداد 18 واقع، قندهار 15 واقع، بلخ 6 واقع، ارهاد الحمدلله واقعات کم شده 4 واقع، غزنی 4 واقع، ننگرهار 2 واقع، که با ثبت این رویداد تعداد مجموعی واقعات مثبت به 714 واقع در سرتاسر افغانستان میرسه.
لبلی خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له یو خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې لمخې به محافظتي ماسکونه او کیټونه پارزانه بیا جوړوي. عامې روغتیا وزیر ویل چې د اټکل لمخې افغانستان 1 میلیون محافظتي کڅوړو ته اړتیا لري چې په نړیوال مارکیټ کې کمښت رامنځته شوی او قیمتونه یې $2 ته رسیدلي چې په وینا یې افغان حکومت د دې محافظتي کڅوړو د اخیستلو توان نه لري. نو شرکتونه هڅوي چې کورني شرکتونه په دې برخه برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د روغتیا وزیر ویل چې دوی به له کورنۍ شرکتونو څخه هر محافظتي کڅوړه په $500 واخلي چې دې سره به وتوانیږي ټول روغتیایي پرسونل ته محافظتي کڅوړې وویشي. دغه شرکت د 1500 روغتیایي محافظتي کڅوړه د جوړولو وړتیا لري چې دا به افغان حکومت ته له اقتصادي پلوه ارزانه تمام شي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او قرنټین په جدي ډول مراعت کړي. بلې مللی جانې
ډیره مننه ناجیه جانی. ناجیه ساپیو چې له کابل څخه تاسو ته راپور وړاندې کاوه، دی ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عامې روغتیا وزارت تر راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس 49 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 43 ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولې دي. دغه وزارت وایي دا پیسې د هغو 2.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي دي. که څه هم د مالیه وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساوات او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکړل سوي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل راپور لري.
شروع کوم، بسم الله. ما بش گفتیم کنی یک چیز
بله کومه تخنیکی ستونزه را
مستسیده
زهیرمل سر زموږ را اوري
ملالای جان کز
مهرباني وکړئ.
بله زه ساسي غاورم ملالای جان. هغه ول چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د مالی وزارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ ټول سلور د شو ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې چې د والیانو لخوا به د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دا پیسې د هغو پیسو نه جلا دي چې د روغتیا وزارت ته وړاندې په واک کې ورکړل شوی وي، سو د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ورڅخه ګټه واخلي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن د سیشن به پرز ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا پیسې د هغه شپږ اشاریه و میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوې دي او مستقیما د ټولو ولایتونو والیانو په واک کې ورکړل شوې دي، سو د کورونا سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، پښتنه دلته را مطرح کیږي د هغه پروژو برخلیک به سي چې د ملي بودیجې د سند لمخې ورته دا پیسې ځانګړې شوې دي. د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی د پښتن راته دا ډول ځواب کړه.
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي کومکونه شرکوي د هغه څخه به بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو، تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد دي هغوی کوم مشکلات سره مخامخ شي.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې پیسې درې ولایتونو ته ځانګړې شوې دي. 500 میلیونه چې دي هغه د کابل د ولایت لپاره دي، تر خوا یې 400 میلیونه پیسې هغه د هرات ولایت لپاره دي، 125 میلیونه چې دي هغه د بدخشان ولایت لپاره دي. دویم مقام کې کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 700 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. درېمه درجه کې د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 60 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. څلورمه درجه کې بیا ننګر، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیون افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندي، زابل او روزګان ته 30 میلیون افغانۍ، او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د پیسو دا وېش عادلانه نه دی، ځکه هغه شمېر ولایتونه چې د کورونا وایروس سره ډېر زیات مخامخ دي یا هم پولې دي، سرحدونه لري د ځینو نورو هیوادونو سره چې ګوندې کرونا وایروس لاغ نه انتقال شي افغانستان ته، نو خطرات هم زیات دي. تر حال کې چې دوی وایي، البته ما د درې سلور ولایتونو د وکیلانو سره خبرې وکړې چې هغه د نیمروز، فراه ولایتونه او ننګرهار ولایتونه دي چې تقریبا له ایران او پاکستان سره ډیورن کرخه ده او له ایران سره بیا موږ سرحد لرو په ځینو برخو کې. دوی وایي په داسې حال کې چې د کرونا وایروس پیښې یوازې په نیمروز ولایت کې 33 دي او د کرونا وایروس لاړ خط څلورم ځپل شوی ولایت، مګر پیسې ورته ډېر زیات کمی، یعنی 30 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي. ننګرهار وکیلان هم همداګی لکه د فراه وکیلان هم همداګی لکه، او دوی وایي چې د پیسو د غوښ عادلانه نه دی او دوی سره مشوره هم نه ده شوې. خو د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نیوکو ته په ځواب کې وایي چې د پیسو د غوښ ځکه عادلانه ده چې دوی نفوس د کورونا وایروس خطر او همدا ډول راتلونکي تهدیدات په نظر کې نیولي او بیا د هر ولایت لپاره پیسې ځانګړې شوې دي. بلې ملالای جان،
ډېر زیات مننه. زهیرمل سب تاسو ته معلوماتو څخه درنو اوریدونکو تاسو له امید زهیرمل څخه راپور واورید چې ویلی د افغانستان د مالیې وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 4.3 ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. اوس هم له رحمت الله افغان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
تخار ولایت کې د ویستری سړی خونې د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د معیاري او عصري سړخونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې جوړیږي چې د 1500 ټنه د سبزیو او میوې گنجایش به ولري. د ښاغلي رستمی په خبره دا خونه د دولت د پراختیايي بودیجې د 180 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا سړې خونې د کرنیزو محصولاتو له خوسا کېدو مخنیوی او د سبزیو او میوو د بیو له لوړوالي سره مرسته کوي. چارواکي زیاتوي چې په سړو خونو کې ساتل شوي کرنیز محصولات په خپل وخت بازار ته وړاندې کیږي او د بزګرانو په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم او اساسي نقش لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دې ته ورته د سړو خونو د جوړېدو چارې په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې هم پیل شوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې یې د ترانسپورټي عوایدو فیس ګمرکاتي اسکباډي سیستم له لارې راټول سي. د خوځښت مسؤلین وایي چې دا کار د فساد مخنیوي او د عوایدو د سم راټولونې په هدف ترسره کړی. د ترانسپورت وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترانسپورت په قانون کې یو لړ تعدیلات راغلي او د فساد د مخنیوي په هدف هڅې روانې دي چې سیستم الکترونیکي سي.
در آینده و فیزیک از ترانسپورت و بخش ترانسپورت ما جمع‌آوری میکنیم، از طریق نمی سیستم جمع‌آوری شد تا بتونیم که ما قبلا اطلاف عواید میشد یا عواید به یک نوع ایف مایل میشد آن از ایف مایل جلوگیری شد مطابق امتر جلوگیری جمع‌آوری شد.
نموری زیاد تکره چه پدی ارلابا پنیک دیراتون که که دمالی وزارت او ترانسپورت وزارت ترمنز یا حکرالیک هم لاستیک سیم. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي هغه اسانتیاوې چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې راغلي د تیرو کلونو په پرتله څو چنده د دغه وزارت عواید لوړ سوي دي.
تاسې د ازادي راډیو څخه پښتو خپرونه اورئ.
ازادي راډیو
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا ویروس لکبل په نړۍ کې د تیلو بای ټټسي وی دی او پک روسیه او نورو تیل تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بای پورته کېدو په هله د تولید کمولو یو به ساري موافقه کړې ده. په دې اړه نور حال اورو. اوپک پلس د درویش تیلو تولیدونکو هیوادونو ډاله ده چې روسیه هم پکې شامله ده. دغه ډلې د یک شنبه په ورځ توافق وکړ چې په می او جون میاشتو کې به په ورځ کې 9.1 میلیونه بیرل تولید کموي. دا موافقه همداراز له اوپک پلس غړي هیوادونو غواړي چې د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې د تیلو تولید تر 6 میلیونه بیرل نه زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ډیر ښه توافق بللی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې دا توافق به په امریکا کې د انرژي په برخه کې سلګونو زره دندې وژغوري. کرملین د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ او سعودي عربستان له پاچا سلمان سره په ګډ تلیفوني کانفرانس کې خبرې وکړې او درو سره له دې توافق سره ملاتړ وشود. د رویټرز خبری آژانس راپور وایي د اوپک پلس د اعلامیې له مخې دا ډله پر نړیواله کچه د تیلو د تولید کمیدو تمه لري چې په ټوله نړۍ کې به د ورځې تر 6 میلیونو بیرلو وي چې د نړۍ د تیلو د ارزې 0% جوړوي. په دې اندازه کې د هغو هیوادونو همکاري هم شامل ده چې د اوپک پلس غړي نه دي. پر دې سربیره په نړۍ کې د کورونا ویروس خپرېدو له کبله د تیلو په مصرف کې هر ورځ 1.5 میلیونه بیرل کمی اټکل شوی دی.
پر نړیواله کچه د تیلو تقاضا کم سوه چې د کورونا ویروس له کبله خلکو سفرونه کم کړي او د انرژي د مصرف سکتورونه وروستوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. په پکتیا کې د 15,000 کورنیو لپاره برېښنا کوټ پرانیستل سو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پر دې پروژه $1,000,000 لګښت راغلی چې په ترڅ کې به یې د پکتیا او خوست ولایتونو د 4,000 ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برېښنا اسانتیاوې برابرې سي. احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدران مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په تیرو 18 کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وزې زدران په ولسوالۍ کې د $1,000,000 په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې له مخې به یې 15,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا ولی شمیم خان کټه وزیر د یادې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډ چړي وځي زدران او سیدخیل سیدي خوست مربوط همدغه څلور ولسوالۍ ته برکور کوي. بودیجې یو سار مل خو ورکړ سوی دا او $10,000,000 مصرف یې باندې راغلی ده. چارې مکمل بشپړې شوې. 15,000 کورونو دی وځي زدران ته په سخ کال ته پای پورې برېښنا ورسېږي.
کاسه هم د یادې سیمې اوسیدونکو د برېښنا د دلیو پروژې په پرانیسته خوښ دي خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسېدلی چې د پلان له مخې د څلورو ولسوالیو 15,000 کورنیو ته باید رسېدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټانډر نه دي شوي چې کوم پرپوزل او په نقشه کې وو. سړکونه یې پخه دي، هغه د هلته کرش پروته ټولې د خوانه شګې راجګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي. کار اسانه دی کړلی کوم چې په نقشه کې
کوم کور ته شوی ده کیمو پایې چلاکه شوي دي. یغه ته بېخي سیمټ نه دي ورسره استعمال شوي، شګه کلاکه شوي دي. خواړه کزنه مټل لګل ګدلې دي، خواړه اوبه وري اړنګي بیا ځنه په داکه دار کې لیدي چې هغه په نږدې کې لیدي کزنه ته مټر سدلې دي ځنه ته نه دي رسېدلې.
د پکتیا په لری پرتی ولسوالۍ وزې زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې څو میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسېدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو اوري. د هلمند کروندګر وایي طالبانو په خپل سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. که څه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي خو د دولت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د خپلو ذخیرو د خالي کولو تر څنګ د تریاکو د شیرې د قیمت لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کر بندیز لګولې دي. د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې کروندګر څه وایي په دې اړه زموږ همکار الیاس تای راپور لري.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر سوی دی چې وروسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلومو دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی و. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نوم یې اتیکولا دی، د نوزاد ولسوالۍ. و دا انګروزه سته چې دا طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ نور نه کړل کېږي چې دا نو نه پوهېږي چې دا دوی د کوم هدف دپاره بند کړي دي چې خپل نظام پشکل لري څنګه موضوع ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړي طالبانو. نو نور نه پوهېږي چې مهمې بیا بند کې که بیا دغه منیان و دا پسرلیان ګډه بند کې بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریت دغه به وایي چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټې پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه سوی خو د هغه ټولو سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دمګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آباد مزګو کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سیو هغه مزګو چې د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي څلور فصله د کوکنارو کښ کېږي چې د کروندګرو په خبره ششراه عمر کوي د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکو اطاولا وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر اوسنی کښت او فصل وروسته به کوکنار نه کړي
لا موږ ته خپله هم ویل سوي دي چې کوکنار بند دي او داسې پلان خو داسې ویل سوي دي چې مثلا دغه منی تاریاک دلته څو فصله کله کېږي دا منی تاریاک دې نه کره کېږي نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیش لپاره به تاریاک بند کړي او که صرف دا منی تاریاک بند کړي
هلمند چې د نړۍ په سطحه د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید له امله شهرت لري د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو دپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نه سو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم ازادي راډیو ته وویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تاریاکو پر ضد باندې یا د محوه کولو پر ضد باندې دوی کمپاین کاوه هغه اتیا ناکامه و ولې طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي په هماغه وخت باندې تاریاک بندیزي بیا نه کرل کېږي هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه هغو کسانو خپل په اصطلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړې ده هغه خپل ګودامونه یې ډک کړي دي سرمایهګذاري یې کړې ده نو په دې سپاره چې دا سوله راشي د سولې په توافق لیک باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تاریاکو کرکیله بنده شي نو دوی دا د سولې خواته هم ډېر لیوال دي
افغان وویل اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی که چېرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي لیر نه ده چې د هلمند نوم به د نړۍ د هغه لیست د سر لیرې سي چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په خاطر لومړی مقام لري د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کومې ادارې په رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي خو د طالبان ویاند کار یوسف احمدي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی که نه وویل طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند
مننه چې ازادي راډیو اوري
تاسو ازادي راډیو اوري اوس هم د کابل چاپ خبرونه تکتنه امید زهیر مل یوړاندې کوي
میساورس پانی په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا ارګ او سپیدار د پخوانی سناریو تکرار پلورو درومي ورسپانی ته یوه بخبر سرچینی ویلي چې د غنی او عبد الله د ټیمونو ترمنځ پر یو لړ مسایلو توافق راغلی سره لدې چې د ملي والی پونوم ګډوله حکومت د تکرارولو په معنا ده خو اوسنی حکومت حالت او یا خدای مکړه د دواړو لوریو ترمنځ د ټکر تر حالت په هر صورت دا غوړه ده چې اوس سمدستي د سیاسي بحران ختم شي وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم پخوانی ولسمشر او یو شمیر جهادي سیاسي ری دارګ او سپیدار ماړی ترمنځ د جوړ جاړي زیات هڅې وکړي خو لورای اخکاری چې متاسفانه دواړه لوري د دغه مشرانو تر هلو زلو زیات د واشنگتن اشاره ته زیات زیر دي بلخو هشت سوپ رسپانی په خپل سر مقاله کې د طالبانو هغه منشور ته په اشاره سره چې پر اسانیو کې لاس په لاس کېږي لیکي دا منشور د طالبانو د اسلامي امارت حکومت ولی تعریفوي د لیکوال پاند دا منشور په ظاهر کې د طالبانو د اساسي قانون حیثیت لري وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو د امارت امیر په دې منشور کې همکارا او د هیواد د مشر په توګه پیژندل دي د لیکوال په اند د ایران ته ورته ولې په دومره توپیر چې په ایران کې د امارت امیر وي خو د مسلمینو د تصمیم نیونې صلاحیت اصلي سیاست وي هشتې سوبلی کې د تیرونو لسو کلونو لاسته راوړنې ورځ تر بلې له اندېښنو سره مخ کیږي د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو د منشور په یوه برخه کې راغلي طالبان د بشر حقونو او د بیان ازادي چې دا مهال په افغانستان کې رایج دي نه مني ورسپاڼه د سرمقالې په پای کې ټینګار کوي حکومت او مذاکره کوونکي پلاوی چې د ارزښتونو نوملړ یعنی فهرست چې له طالبانو سره پرې د مذاکراتو په میز بحث کوي دوی په واضح ډول باید طالبانو ته ووایي چې دا فهرست د بدلون او معاملې وړ نه دی اطلاعات روس ورسپاڼې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اقتصادي اړخ تبصره کړې ده وړاندې سر مقاله کې راغلي دا چې کرنه په افغانستان کې سنتي او انفرادي ده، کورونا وایرس به د فعالیت مخه نوره هم ډب کړي. د لیکوال په اند له دې ګډوډ ټرانسپورټي سیستم سربیره بازار ته د کرنیزو محصولاتو لیږد له خنډ او ځنډ سره مخ کېدای شي او د کرنې په سکتور منفي اغیز اچوي. وړاندې په سر مقاله کې د اقتصاد وزارت د چارواکو په قول لیکل شوی چې دا مهال 95% کارګر خلک زیانمنونکي دي او شاوخوا ولکه کسان خپلې چارې له ورځنیو کارونو پوره کوي. د لیکوال پاند دا چې یو زیات شمېر افغانان خپلې ورځنۍ چارې له ورځنیو کارونو بشپړوي، که چیرې بازارونه قرنطین شي د دې خلکو ورځنۍ چارې په ټپه درېږي. د سن مقالې لیکوال په حکومت غږ کوي چې د خپلو لومړنیو په ځانګړي ډول د خوراکي موادو په مرستو د دې بېوزله خلکو ژوند وژغوري.
تاسی آزادی رادیو اوریده خبرونه نیمای ترسیدلی او سم لسفی ولستانک زیڅخه د مهمو خبرونو سرټکی او تر هغه وروسته د آزادی رادیو اونیس پروگرام روختیا د